شهر اساسی بود که به پاکستان نه تنها هشدار لفظی دادن بلکه هم گزینش ها را هم به پاکستان پیشنهاد دادن که از طریق راه های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی پاکستان وادار به خط کرد که در امر مبارزه با دهشت افغانی و مبارزه با
بله. بله همدم صاحب عزیز، در برنامه های بعدی باز هم پای صحبت شما خواهیم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، برنامه دری در اینجا به پایان میرسه. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزی میسپارم.
سروش صاحب کور ودان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو دغه پروګرام تر 9 بجو دوام کوي. مهم مطلب بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو ستراتیژي ده د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه باندې. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغه ویل تر هغه وخت به په افغانستان کې پاتې وي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې نوي ځپل شوي. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي راډیوي مجله تاسو ته خبرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینه تېره شپه راکټ لګېدلی، خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه راپور نشته. د هسپانیې پولیسو تایید کړه چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا د سیمې لپاره پر خپلې نوې ستراتیژۍ د خبرو پر مهال وویل د ځواکونو د شمیر او د خپلو نورو پوځي فعالیتونو په اړه به څه نه وایم. د چې واشنګټن ته نږدې په فورټ مایر پوځي اډه کې خبرې کولې، وویل نوې ستراتیژي به یې د هوایي مهالویشونو په اساس نه وي، بلکې په ځمکه د موجودو شرایطو پر اساس به وي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سخت دریځو ډلو ته د خوندي پناه ځایونو ورکول به نور ونه زغمي. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینا تېره شپه راکټ لګېدلی. د راپورونو له مخې دا راکټ د اماني لیسې شاته لګېدلی دی. له دې پیښې سره سم د امریکا سفارت د خطر زنګ ووهه. تر اوسه پورې د دې حملې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کابل پولیسو تېره شپه وویل چې زیان نه دی پیښ شوی. امریکایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې درې افغانان بې درکه شوي دي. د راپورونو له مخې د محبس درې کارکوونکي چې د امریکا کولرادو ایالت ته د روزنې لپاره تللي وو، د یو تنظیم شوي سفر په لړ کې چې د هغوی د روزنې برخه وو بې درکه شول. دوی وایي دا درې افغانان د شنبې په ماښام له سفره وروسته خپل هستوګنځي ته ستانه شول. د کولرادو ایالت د اصلاحاتو د ادارې ویاندوی مارک فیربرن وایي د دغو دریو افغانانو د وضعیت او مسؤلیت په اړه اندېښنه لري. دا درې تنه امریکا ته په لنډمهاله ویزه تللي وو. تر دې وړاندې هم څو افغانان پیلوټان او پوځیان په امریکا کې د روزنې په ترڅ کې تښتېدلي دي. د هسپانیې پولیسو تایید کړ چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. د کاتالین د سیمې پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د ابو یعقوب د دوشنبې په ماسپښین د بارسلونا د لویدیز په سبراتس ښارګوټي کې په ډزو وژل شوی. پولیسو مخکې ویلي وو دوی یو کس چې ظاهراً یې د انتحاري حملې واسکټ اغوستی وو په سبراتس کې ویشتی دی. د بارسلونا د تېرې اونۍ له حملې راوروسته د ابو یعقوب د نیولو لپاره پراخې هلې ځلې روانې وې. د بارسلونا په تروریستي برید کې 14 تنه ووژل شول او 140 نور ژوبل شول. ویل کیږي ابو یعقوب د تېرې پنجشنبې اګست 18 له حملې وروسته له بارسلونا وتښتید. د هغه واګن چې په وسیله یې حمله شوې وه چلوونکی په چاقو وهل شوی و. د روسي د استراري حالت د اداري چارواکي وایي د غهیوات په جنوب کې د یو روسي هليكاپټر د لویدو په نتیجه کې د هغه پیلوټ مړ شو دی. رابنسن آر شپږشپېته هليكاپټر پرون دوشنبه د روسي د تور سمندرګي په غاړه ناپاس سیمې ته نږدې د مالی او اتریش په غرونو کې ولوېده. د سیمې د استراري حالت د اداري چارواکي وایي په هليكاپټر کې یوازې پیلوټ سپور و. دوی دغه راز ویلي د هليكاپټر د غورځېدو له کبله پر ځمکه چاته زیان نه دی اوښتی. او ترکمنستان چې راتلونکی اونۍ د اتلتیک سیالیو کوربه دی د لومړي ځل لپاره د کوڅه ډب سپیو او پیشوګانو لپاره رسمن پناځای پرانیزي. بې طرفه ترکمنستان ورځپاڼې پرون دوشنبه راپور ورکړ دا پناځایان له پلازمېنې اشقاباد د باندې یوې ښځې په خپل کور کې جوړ کړی خو دولت ثبت کړی او مرسته ورسره کوي. ل ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لوستلای هم شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغه ویل په افغانستان کې به د هوایی محلویشونو په اساس نوې ستراتیژي نه تطبیقیږي بلکې پر ځمکه د موجودو شرایطو په اساس به مخ ته ځي.
Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on.
ولسمشر ترامپ پاکستان ته هم د تروریستانو او نورو ډلو د پناځینو په خاطر خبرداري ورکړ. کارپوهان وی تر دې د مپوري داسې خبرداري پاکستان ته نو ورکړل شوې.
دا لومړی ځل چې د امریکا ولسمشر او په دې لوی ستراتیژیکي پاکستان ته داسې ګواښ کوي او
په همدې اړه باندې تاسو ته یو ګرده میز هم خبرو چې له ځینو کسانو سره مو خبرې پکې کړې دي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي راډیوي مجله خبره شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د قیدی راز لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا د لدې هیواد د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. اسمت ساروان د ولسمشر ترامپ خبرې اوریدلې او په اړه دغه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بلاخره تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا شغ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ولسمشر ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په محل وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي او هغه څه پیښېدای شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه وشول. د وویل
I arrived at three fundamental conclusions about America's core interests.
زه په افغانستان کې د امریکا د ګټو په اړه درو اساسي نتیجو ته ورسیدم. لومړی، زموږ ملت باید د زیاتو قربانیو په ځانګړي ډول له انساني تلفاتو وروسته قاطع نتیجه ترلاسه کړي. زموږ نارینه او ښځینه د بریالیتوب مستحق دي. دوهم، د ژر وتلو نتیجه هم د نه اټکل او نه منلو وړ ده. د 2001 د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې پلان شو او له همغه ځایه هدایت شوې وه، ځکه چې په دې هیواد کې د داسې چا واکمني وه چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې وه. نو د ځواکونو په بیړه ایستل به د القاعده او داعش په شمول تروریستانو ته خلا په لاس ورکړي او همغه څه به تکرار شي چې د سپتمبر په 11مه وشول، او یا له عراق څخه زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته وشول. له عراقه زموږ د ځواکونو وتلو داعش ته موقع ورکړه چې منظم شي، حمله وکوي او سیمې ونیسي. موږ په افغانستان کې دا تیروتنه نه تکرارو. درېما وروستي خبردار چې زه د نتیجې ته رسیدلې يم چې د افغانستان او سیمې خطر حتمی دی. نن شل تروریستي ډلې چې امریکا پیژندلې دي په افغانستان او پاکستان کې فعال دي.
Today 20 U.S. designated foreign terrorist organizations.
پر ولسمشر ترامپ د کانګرس د یو شمیر غړو لورې انتقادونه کېدل چې د واک د رسیدو و میاشتې وزي خو د افغانستان لپاره یې ستراتیژي لانه ده جوړه کړې. خو تیرونه ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې په کمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه او ستراتیژي جوړه کړه. ښاغلی ترامپ تیره شپه هم دا راز وویل، په پیل کې د غوښتل چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، خو کله چې په سپینه مړۍ کې د کار د میز شاته کښېناست د افغانستان ستونزې ورته څرګندې شوې.
My original instinct was to pull out and historically
زما اصلي اراده دا و چې له افغانستانه ځواکونه وباسم او ما تل خپلې غوښتنې اجرا کړې دي، خو ما په خپل ژوند کې اوریدلی چې کله په سپینه ماڼۍ کې د میز شاته کښېنستې او د امریکا ولسمشر شوې وضعیت بدلیږي. ما د افغانستان په اړه بشپړه مطالعه وکړه او له هرې زاویې مې ورته وکتل، ډېرې غونډې مې پرې وکړې، تر دې چې تېره اونۍ مې له خپلو پوځي مشرانو او جنرالانو سره د دې لپاره چې ستراتیژي بشپړه کړو غونډه وکړه.
Last Friday at Camp David.
شغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همداراز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نشي. ترامپ وویل چې پاکستان پخوا د امریکا ښه شریک وو او له پخوانیو مرستو یې مننه کوي، خو اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه کیږي.
The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan.
دوول چې د ستراتیژي بل پړاوداري چې له پاکستان سره باید څنګه چلند وشي. پاکستان ډیر ځلې د ګډوډۍ، تشدد او ترور عناصرو ته پناه ورکړې ده. ګواښ شدید دی ځکه چې پاکستان او هند دوه اتمي هیوادونه دي او د دوی کړکیچنې اړیکې په شخړې بدلېدای شي او دا کېدای شي. ولسمشر ترامپ له هند سره د همکاریو د دوام یادونه وکړه او هند یې په دې وستایه چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو، د هغو د شمیر او د ځواکونو د ایستلو په اړه وویل چې په دې هکله د دې لپاره څه نه وایي چې نه غواړي دښمن ورڅخه ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږوي اسمت ساروانو چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر له لوري د افغانستان او جنوبي اسیا د اعلان شوې ستراتیژۍ په اړه باندې جزئیات موږ ته واورول. په همدې اړه باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د ملي پوځ پخوانی لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی هم له موږ سره خبرې کوي. د ښاغلي کریمی ټلیفون قطع شوی دی، زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیا له هغه سره رابطه ټینګه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یادونه وکړله چې په افغانستان کې به د امریکا نوې ستراتیژي د هوایي مهالویش په اساس نه وي، بلکې په ځمکه کې د شته شرایطو او په اړه باندې به له دقیق غور وروسته ستراتیژي پر مخ ځي. هغه ویل تر هغه پورې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې وي چې جګړه نه وي ختمه، طالبان او نورې تروریستي ډلې نه وي ځپل شوي. ښاغلي ټرمپ په نننیو خبرو کې پاکستان ته هم جدي ګواښ کړ. تر دې دمه پورې افغان چارواکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې افغانستان او جنوبي اسیا ته د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. تازه د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو شیبو کې په کندهار کې په دې اړه باندې خپل وینا وکړي. ولسمشر کندهار ته تللی او تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر ووایي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پخوانی لوی درستیز ښاغلي جنرال شیر محمد کریمی سره زموږ رابطه برقراره شوې ده. جنرال صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې ټلیفون مو واخیست. که لطف کوي وایي چې د افغانستان لپاره ولسمشر ترامپ ستراتیژي اعلان کړله، مهمه خبره دا وه پکې چې د ویل ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې ځمکې ته په کتو، شرایطو ته په کتو به دغه ستراتیژي مخ ته وړي. دا په څه معنا ده؟
مننه زما سلامونه اونې کې هیلې ومنئ. نو د بیانیې نه خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بیانیه بده بیانیه نه وه. دا پالیسي چې دوی نیولې ده، د دغه ټکس چې دوی وایي دا په اصطلاح امیدواره کیدونکي دي، امیدواره کوونکي دي. اما سوال دلته دی چې په عمل کې څنګه تطبیقیږي. راځم تاسو سوال ته، د وخت او د حالاتو توپیر دا دی که چیرې تاسو په یاد وي د پخواني رژیم کې پالیسی داسې وه چې په دومره وخت کې فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي، فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي. یعنې د امریکې د قوتونو وتل چې زیات قوت و په 2012 کې مثال دا قوت بالاخره ووت، هغه محدود قوت پات شو. دا د افغانستان حالاتو ته دوی ونه کتل چې دا جنگ په کوم حالت کې دی، زمونږ قوتونه په کوم حالت کې دي، اکمالات یې څنګه دي، تعلیم التربیه یې څنګه دی، چه لري چه نه لري، او د دښمن وضعیت څنګه دی. دوی یو طرفه بس قضاوت یې وکړو، فیصله یې وکړه چې قوتونه وځي. د دې نتایج دا و چې دښمن نورم جرات پیدا کړو، دښمن نورم په اصطلاح زورور شو، مورال یې لوړ شو. دلته په قوتونو باندې که داخلي و که خارجي و، منفي اثر یې په دې درلود چې موږ لا زیاتو تعلیم و تربیه، لا زیاتو تجهیزاتو او اکمالاتو ته ضرورت درلود، هغه نه و شوي. برعکس دا څه حرکات چې اجرا شول، هغه نقطه نظر د سایکولوژي نه مطلق د دښمن په ګټه و، او همدارنګه په عمل کې هم دوی ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، او هغه چا چې حمایه کول طبیعي د دې حمایهګرم د دوی شاته و. او په نتیجه کې ته وینې چې جنګ تود شو، یعنی د هماغه وخت نه جنګ بیرته چې په د سړیدو خواته روانو بیرته تود شو، او دښمنانو طالبانو تورستانو په ډېرو ځایو کې دوی هغسې عملې وکړې چې هغهلته دولت حکومت
جنرال صاحب محترم، ښاغلي ټرمپ وویل چې له پوځ سره به مرسته کوي، هغه هغه واقعیتونه ومنل، درک یې کړل چې له عراقه پوځیان وتلي و هلته حالات خرابه شو. یعنی هغه تیرې امریکایي ادارې پړې وبللې، ګرمې وبللې چې دغه تېروتنې کړي دي، خو هغه وویل چې دغه تېروتنې په افغانستان کې نه تکراروي، بلکې له افغان پوځ سره به مرسته کوي، او دغه پوځ به تجهیزوي څو وکولی شي د دښمن په وړاندې ودرېږي. هغه دغه مسله تایید کړه چې پوځیان به د پوځیانو وتل ښه مسله نه وه، له عراقه هغه یې مثال ورکړه، خو له پوځ سره یې مرستې باندې ټینګار وکړه.
نو زما په نظر خو د عراق مثال ورکړو، باید د افغانستان مثال یې ورکړی وای چې دوی په 2012 کې بالاخره مکمل ووتل، او دا فکر کوم چې نه طرف عراق کې دوی غلطي کړي، په فل افغانستان کې غلطي وکړه. یعنی زما په نظر، شخصي نظر، اصلا دوی باید نه وای راغلي، چې بیا راغلل باید مسله یو طرفه کړي و نه وای وتلي. خو دا مثال خو دوی په عراق ته ضرورت نشته، په خپل افغانستان کې هم ولیدو. نو هم کومک دا معنا دی دغه د ریزولټ سپورټ یا حمایه قاطع چې تقریبا اوه اته وظیفې لري، نو هغه وظیفې که دوی عملا وخت په واقعي توګه سره په جدي توګه سره عملي کړي، سرته ورسوي، نو اردو به خامخا مثبت خواته لانور تغییر وکړي، او قوت به پیدا کړي، او د دې جوګه به شي چې خپل وظیفه خپل اجرا.
جنرال صاحب محترم، ښاغلي ټرمپ هغه پیغام ورکړ چې ډیرو افغانانو یې تمه کوله، لاغې ډلې پاکستان ته جدي ګواښ وکړ چې طالبان او نور مخالفو ډلو ته پناه ځای ورکړی دی، او په دغه هیواد به نور میلیاردونه ډالر مرستو پالیسي بندیږي، سره له ننه به دغه پالیسي بدلیږي. دا څومره د افغانستان د آیا قوي کوي، څومره د افغان پوځ مورال لوړوي، څومره د افغان حکومت په ګټه ده دغه نننۍ د پاکستان په اړه خبرې؟
زنګزی صاحب، تاسو څرګنده ده د ټولې دنیا ته دا جوته ده چې منبع د دې ټولو مسایلو پخپله پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم و تربیې میدانونه یې هلته دي، شبخانې هلته دي، اکمالاتو په هر څه هلته دي. نو دلته اوس چې په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملي شي، او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په طالبانو هم فشار راوړي، او دوی هم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي، او د سیاسي اړخ له لارې، د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هیواد دی چې زراوي قوت دی، اړیکې لري، هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خټ شوي دي، پاکستان مراجعه کړي ده روسیې ته، ایران ته، او له چین سره خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا په روسیا پاکستان باندې مستقیما فشار وي دغوی نقش به څه وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کینین. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي کوي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بل
کلوتفوکې
بل جنا سه مت
ډېر امکان لري دا مسایل نور پیچلی شي، نو هغه د خطر پکې دی.
تاسو هم چې کله په وزارت دفاع کې، په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي، د تاسو په شمول غنو چارواکو دغه غوښتنه کړې و چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي؟ واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي؟ له افغانستان نه ول نام نه یو نه نام نه کول دی افغانستان.
خبره دا ده چې هغه بهتدین حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دې سوله د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي، دا یوازینۍ لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته ایواز د پاکستان نقش مهم نه دی، د نور هیوادو سره هم باید د تفاهم وي چې ټول باندې خبرې وي چې د پناهګو پټنځایو یا تورستان چې هلته موجود دي دغه مخنیوي وشي، یا دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني، او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح خلی صلاح شي، صلاح ځینې واخیستل شي، او دوی د جنگ قابلیت او قدرت
زیاته مننه کوم. جناب شیرمحمد کریمی کور ودان ژوندۍ اوسي، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې د امریکا متحده ایالاتونو له لوري افغانستان او جنوبی اسیا د ستراتیژي په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې پیغام د تخنیکی ستونزې له امله ګډ وډ تاسو ته خبر شو، خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې همدا شیبه واوري، همدار از 12:00 منځنۍ څپه او FM 105 زموږ د رادیو لارې زموږ د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. د استراتیژي په مسلې به تم شو، د مشرانو جرګې د څو غړي په ګډون یو شمېر افغانان چې د مدني ټولنې غړي او خبريالان هم پکې شامل دي امریکا ته په سفر تللي. دوی مخکې تر دې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا نوې استراتیژي اعلان کړي، له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي دي. اسمت ساروان له دوی سره د امریکا د نوې استراتیژي په اړه خبرې کړي. د مشرانو جرګې منشي طيب عطا، د پکتیکا سناتور جمدین ګیانوال، د مدني ټولنې غړي فیض الله غمخور، او په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپان چې امریکا ته د غپلاوي سره تللی په دې بحث کې برخه لري. لمړی د مشرانو جرګې منشي طيب عطا د خپل سفر په اړه وایي.
د امریکا وزارت خارجه له تاریخه زمونږ یو شرطنی سفر د امریکا مختلف ایالتونو ته شوی، او نن ورځ موږ په فلوریدا کې موقعیت لرو. په اکثره سفرونو کې زمونږ فوکس په دې خبره دی چې څو وخت د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړیږي، اول افغاني ځواکونو ته په دې کې ترجیح ورکړل شي او افغاني ځواکونو تمویل او تشخیص کړي، او کومه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره جوړیږي په دې کې د سیمه هیوادونو هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان سره لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
د دې سفر په جریان کې له تاسو سره د ستراتیژي په اړه امریکایي چارواکو خبرې کړي دي؟
په دې سفر کې موږ چې اکثره میټنګونه د کومو چارواکو سره کړي دي، زمونږ لخوا نه د هغوی ته پیشنهاد دا و چې د رواني ستراتیژي په اړه باندې زمونږ نظر غوښتنه او سپارښتنه دا ده چې کوم ستراتیژي د افغانستان د ولسونو ملت او د دولت لپاره جوړیږي هغه باید ډیره زیاته روښانه وي. یو خدای چې په هغه کې سول او جنگ تعریف شي، او د هغه ترڅنګ هغه ستونزې او مشکلات چې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو سره دي هغه ته باید د پای ټکی کېږي، یا هغه لپاره یو 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 کړنلار جوړ کړي، او هغه امریکایي ځواکونه چې د ناتو د ځواکونو په شمول تقریبا 10,000 تعداد رسیږي چې ته ضرورت دا باید زیات کړی شي.
سناتور صاحب جمعالدین گیانوال داسې ویل کېدل چې ممکن امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د دې ستراتیژي تر اعلان مخکې. که داسې شوي وای څه فکر کوئ نتیجه به د افغانستان لپاره څه وه؟
زه فکر کوم چې دومره هغه به د دې په دانه به فکر کړی وي چې مثلا د شپاړس کاله چې موږ دغه خوړی او دغه زخمتونه او دغه توانونه ولیدل نو دومره لنډه فیصله به زما په اند دی ونه کی چې ټول ځواکونه د وبسي، ځکه چې دلته مو د دوه ګوندونه دي دغه افغانستان کې په نورو هوادو کې مثلا ډېر ګوندونه بیا هغه د ملک ګټه او خپل هغه په نظر کې ساتي و دوی خو بیا رسیدلی خلک دی بیا دغه دوه ګوندونه دي چې یو دیموکراتان دي یو جمهوري خواهان دي نو فکر نه کوم چې دوی د سیلان دغه جوړ کړی وای چې مثلا ټول ځواکونه د وبسي. دا خو زما وان بالکل دغه نه لره خبره وا دا نظر دی خلک هم دغه و چې مثلا نه موږ د افغانستان د پرخودل غلرو اراده لرو او نو د غو ستراتیژي مثلا شي جوړه شوی ده دغه کې د منطقې په سطحه مثلا د خپل د ملک سطحه دغه ټول کې نغښتل شوی دی.
سناتور صاحب که چیرته دا فیصله کړي وای د امریکا دفاع وزارت دې ته اشاره هم کړي وای دا انتخاب هم په پام کې لري چې ټول ځواکونه و باسو، که چیرته دوی دا پریکړه کړي وای ستاسو په نظر نتیجه به څه و دی افغانستان لپاره؟
افغانستان نتیجه به دا وای بلکې د تیر مثلا لسیز مختصر ولې دی چې په یو کابل کې څلور پنځه حکومتونه جوړ وي او بیا به د یغه ځای مثلا دغه دوز جوړ شوی حکومت د جرشوی نظام مثلا چې مختص لرو نتیجه به هغه وای چې په تیرې لسیزو کې چې مثلا کور په کور حکومت وو او په یو کابل کې په محمد خان نه مثلا د خیرخانی په کوتل نه او په چوکر غندوی کې آر یو خپل ځانته حکومت جوړ کړای وو نو نتیجه به دا غوا نه به امریکا ته څه پلاس ورغلی وي او توان دی بیا غنانو لیدلای وای.
د مدني ټولنې فعال او غړي شغله فیض الله غمخور تر اوسه پوری چې تحصیل امریکایانو سره کتلې دي د دوی لپاره افغانستان څومره اهمیت لري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه ستراتیژي چې دا مشخص ډول دی او ملک لپاره نه ده جوړه شوې، دغه ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره جوړه شوې ده. دلته امریکایان هم ګټې لري ځکه د نړۍ تقریبا 55% گاز په دغه سیمه کې موجود دی.
غمخور صاحب زما سوال دا و چې تحصیل امریکایانو سره وکتل د دوی په نظر افغانستان څومره مهم دی؟
دوی لپاره افغانستان ډیر مهم دی ځکه دوی سره چې موږ څومره غونډې جلسې کړي دي دوی وایي چې موږ د افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ولاړ یو. افغانستان هغه ژمنې چې موږ د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره کړي دي له هغې څخه موږ نه اوړو، په هغې باندې ولاړ یو او موږ د افغانستان د خلکو او حکومت سره تر هغې مرسته کوو تر څو په افغانستان کې موږ او افغان حکومت په ګډه خپلې مشترکې ګټې نه وي ترلاسه کړي.
افغان خبریال داود تپان صاحب تاسو په نظر کوم عوامل سبب شول چې امریکا افغانستان ته بیا پام واړوي؟
مننه. د امریکا ټول لید په سیمه باندې ده، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیاغه پاکستان هم په خطر کې ده، افغانستان څو چنده د پاکستان په خطر کې ده او هغه پروژې چې دوی په تیر کې تطبیق کړي دي دا د دې لامل دي، لوی لوی لاملونه او فکتورونه دي چې امریکا یې ورته متوجه کړي او امریکا یې د ساتنې لپاره په هڅه کې ده او لا هم په دې فکر کوي. د دې ستراتیژي د اعلان سره سره په دې فکر کوي چې څنګه وکولای شي د خپل او د افغان متحدینو یا د افغان حکومت ګټي خوندي وساتلی شي. د دوی هغه مبارزه چې دوی روانه کړي ولس کال وړاندې روانه کړي و تر دې مهاله تر دې ځای رسولې څنګه مخکې بوزي او څنګه وساتي او پالي د دوی ټوله هڅه بامدای په سیمه کې د دې ستراتیژي د اعلان سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. هغه قرباني چې دوی په افغانستان کې ورکړې دي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده، په جګړه کې دوی ځواکونه طلب شوي دي، افغان متحدین یې طلب شوي دي او همدا ډول دوی ته اوښتي زیانونه میلیاردونه ډالر یې مصرف کړي دي. د دوی یو نظر دا د امریکا د هیواد او د امریکا د ستراتیژستانو یو نظر دا چې دوی نه غواړي افغانستان په داسې یو بحران کې یا په داس یو بهراني کېشته کې ولويږي لکه په نویو مکالونو کې چې هر چا غوښتنه د هوسی روسیې دیوزی د روسیې له وتلو سره کورنۍ جګړې رامنځته شوی. دوی دا فکر کوي چې چیرته امریکا وزي د امریکا په داخل کې خلک داسې فکر کوي ولسونه دا فکر کوي چې چیرته امریکا له افغانستان وزي بیا به افغانستان یو ځل د تروریزم په ځاله بدلیږي.
شغله اتا د مشانو جرګې منشي طالبانو غوښتنه کړې وه د دې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې چې امریکا د افغانستان ټول ځواکونه وباسي، څه فکر کوي اوس چې پریکړه د دې خلاف شوې ده؟ څه فکر کوي چې طالبان به جګړه تیزه نه کړي؟
زما په اند او نظر دوه قسم طالبان دي. یو هغه طالبان دي چې د دې نظام په ویلو کې د دې نظام یو برخه وه، او د دې نظام د مختلفو غړو نه، یا د قاضي صاحب نه، یا د وکیل صاحب نه، یا د وزیر صاحب نه خپه شوي دي. هغه غرونو ته ختي، هغه زموږ غرونه دي، او که نن د دې نظام مخالف دي، سبا د پاره انشاءالله د نظام سره به یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه اخلي. یو هغه طالبان دي چې په دې کې شک نشته چې نن جنگ په افغانستان کې د پردیو دی، یوازې یوازې قربانیان افغانان دي. یو هغه طالبان دي چې هغه د افغانستان نه دي، او د افغانستان نه دښ شوي دي، پردي شوي دي، او د پردیو په لمسون په افغانستان کې هغه جنگونه کوي، او د افغانستان ملت زوري. زما په اند او نظر دا غو نظر د افغانستان د ګټ یا د ضرر لپاره زما په اند او نظر دومره مهم نه دی. مهم نظر د افغانستان د ملت او د وسلي نظام د استراتیژي فرابې ته
ډیر زیاته مننه. سناتور صاحب ګیانوال، په دې استراتیژي کې دا هم شامل دي چې افغان هوایي ځواک به پیاوړی کیږي، افغان هوایي ځواک ته به الوتکې ورکول کیږي، دا څومره تاسو ګټور بولئ؟
دا هغه کې چې موږ په هر مجلس کې مثلا داسې مجلس وو چې د افغانستان په مورد خو ټولو خبرې وي، او دا پیشنهادات موږ هم درلوده، او دا خو د دولتي کسانو کار وو، خو موږ هم د ولس نمایندګان یو، موږ ته په کار وه چې موږ د یادوري کړی وه په هر مجلس کې مو کړی ده. و نن هم دا یو مجلس وو په دغه کې خپل د یادوري وکړي تقریبا 150 هغه به ورکوي، البته کې به ورکوي، او دوه څلور دنې خو یوس تل حال هغه د خلاصو دوه په حال کې دي، د تایم راهیل شوی دي. او دوی کچیرې د موږ وسوال پاوس په خو ودروي، نو دوی به دغه طلبات به کم شي، ځکه چې د افغانستان جغرافیا ډیره پیچلې ده، تاسو معلومه ده، نو د یغې جغرافیې درځې سره یوازې افغان ځکونه افغانان کولای شي چې د خپل خاورې نه او د خپل سرحدات نه دفاع وکړي. دا موږ په هر مجلس کې یادوري کړی ده چې مثلا هغه سرحدونه چې دښمن کولای شي په اسانه مثلا د پاکستان نه راشي، او باید هغه ته توجه وکړي، خاصتا هغه قواوی چې موږ یې په سرحدونو کې لرو، هغه خو تجهیزات نه لري، او هیڅ ځواک د موږ کمزور دی. و هغه سلا چې مثلا یو میل چکی سلا ده، دښمن فشار لري، راکټ لري، او موږ په یو چکی سلا چې لري هغه د وطن نه او د خاورې نه به څه دفاع وکړي. دا ډېر تلفات چې موږ لیدلې دي، د هم د دې نه لیدلې دي چې د موږ ځواکونه مثلا مجهز نه دي، مصالح نه دي، کدی مجهز شي، ښه تجهیز او ښه سلا ورسیږي ورته، انشاءالله ډېر ښه دفاع به وکړي. او د دغه زیات مصارف نه چې دوی مثلا تخپل پوځیان ځای په ځای کوي، یا ډېر مصارف کی هغه چې د مخ په پاوز وکړي سره دا مصارف تمام شي.
شغله خمخور مدني ټولنې غړي، په دې ستراتیژي کې یو مسله د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د رول مسله ده چې ویل شوی دی چې په هغه به فشار راوړل کیږي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي او د مداخلو نه لاس واخلي. دا مسله څومره عملی ده ستاسو په نظر؟
څاروان صاحب محترم، څنګه چې دلته مونږ د سیاسي نظامي دفترونو او عام خلکو سره په اړیکه کې یو، د دوی هم نظر دا دی چې تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې ګاونډي ملکونو یا هغه قوتونه چې په غواړي په افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان د حکومت لپاره ستونزې جوړې کړي، تر څو چې هغوی ته په ګټو کې شرکت ورنه کړي، افغانستان کې به ستونزه همدغسې روانه وي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا چې دلته د پاکستان په اړه هم په دغه نوې ستراتیژۍ کې داسې اشاره شوې ده چې پاکستان باید مرستې کم شي. چې دا بله خبره ده چې پاکستان هم ژمنه کړې ده چې دوی به هغه کسان چې د افغان حکومت پر ضد یا د ائتلاف ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جګړه کوي هغه به د خبرو میسته کې نه وي. دا چې دا خبره تر څومره دلته یوازې پاکستان نه ده، ایران، روسیه او ځینې نور ملکونه هم په افغانستان کې د افغان حکومت او ائتلاف ځواکونو په وړاندې په معلوم یا نامعلوم ډول په جګړه بوختي. دا چې دوی خپلو دغو ژمنو ته څومره مثبت ځواب وایي دا به وروسته څرګنده شي، خو دا چې په ستراتیژۍ کې دې ته اشاره شوې ده دا زما په فکر یو ښه ګام دی، ځکه تر څو چې په دوی باندې فشار نشي په افغانستان کې روانه جګړه چې د افغان حکومت په مقابل کې روانه ده دا به همدغسې روانه وي.
سلامت اوسئ، له ټولو مننه.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې ستراتیژي اعلان شوله. هغه ویل په افغانستان کې به افغان پوځانو سره مرسته کوي او ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې شرایطو ته په کتو به مخته ځي. افغان حکومت تر اوسه پورې رسما د دغه ستراتیژۍ د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسم د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي، افغانستان ګډ هدف د رسیدو لپاره لګړ دښمن سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ډونالد ترامپ د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپل غبرګون د دې ستراتیژۍ د اعلان په اړه له خلکو سره شریکي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسلې دي، ورسته د ازادي راډیو مجله خبريږي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلای کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزې دي او په همغه کلاسیک فورم کې له سیلابیز څلوریزې دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری را ته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
کچیرې هغه ونه لولو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې
درې لنډې کایتونه ته وخت نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیری ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرډ دی بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ شي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل له جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تیروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې شوې دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي د جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ ویل د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی وو چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره سوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره سوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړې د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلی محمد زبیر شفیقی او یو شمیر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام مصالحې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلی د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلی په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولي عالم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي د شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخایب ونیول سي.
د زمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 89 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې لپخوانی برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغې ورځې رئیس هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتي مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ورچ پډیر شور زور او پیسلا پډیر شوق او پمینه ول منځ وخه یو افغان ولسته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وخه یو خلکو ته چې امان الله خان څوک وو څه کول او لدې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه ده چې موږ د امان الله خان موږ اصلاحي فکر مترقی او متمدن فکر موږ تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډه ته څوک مرابللې یوازې د وزارت په ساته ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټولو کې زموږ د وزارت مشرتابه سچپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور با نفوذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنیه کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو د داسې غونډو نیول څومره مهم دي؟
او یو مهم والی خدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کیږي. یو وخت ستا د وطن ځینې کسان له بده مرغه د بغاوت په جامه کې د په اصلاح د دین په جامه کې به اصلاحاتي او لوی اصلاحي پروګرام سره ټکر کاوه، له یو داسې انسان سره چې غازی امان الله خان دی، له داسې انسان سره چې موږ 98 کال وروسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک. دا تر ټولو مهمه ده چې دغه سی یو متمدن او ملي فکر وپیژندل سي، علماو له لارې، د قومي مخورو لاری، د مشران لاری. بل په دې اساس مهمه ده چې دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره، لکه مثلا نغز چې کوم اصلاحاتي پروګرام تر لاس لاندې لرل، د دوی د تطبیق لپاره کار وسی. د خپلواکۍ د ورځې منزل، د غازی امان الله خان یاد، دغه د کارنامو په اړه منظم پروګرام نشرو کول چې لنیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپلنی به سلمه کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځي د ټول افغانستان په سطح. ځوان، کشر، مشر، سپینګری، دوی به ټول دا پیژني. د دغه سی لړیو، د دغه سی جشنونو، د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لږ تر لږه په دې متقید کړای سي، په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري، هغه هم غازی امان الله خان نومیږي او هغه خپلواکي ترلاسه کړې ده. د دغه پروګرامونو دوام ډیر مرسته
پیغام مو خلکو ته څه ده چې د دغې ورځې له لمانځلو سره علاقه نه ښیي، نورې چې لمانځي هلته ګډون نه کوي، دومره اهمیت نه ورکوي، تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی؟ ځینې مشخصي کړی دي، هغه خو خپل نری مو پیو چې لکه مزای خړوبي په خام ځینو غلو او کوتاتری کو ټکر کاو، بغاوت کاو، ل یو اصلاحی فکر سره، ل یو متمدن ایدیا سره، ل یو اتل سره، او ل یو هیواد سره، ل ارزښتو سره. دغه شیان به دوام ولري، دغه سکړی به دوام ولري، مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده، خبره یو ده، افغانستان استقلال جشن منځي او غازی اتل ده. بل مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودی شخصیت ده، یو داس څوک چې د وطن ازادي اخیست، انګریزان وشړل، افغانستان آزاد. دوهمه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي ورسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه وسم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص. مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله، غازی امان الله خان 98 کال پخوا فکر اوس تطبیق کړای سي. نو اتل زموږ د وطن ازادي واخیسته او اتل موږ له یو محکوم ورسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډیر تاثیر کړی دی. اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی، هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر. کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل په ویښه لیدلی وای چې دا د دې یو ارمان هم کنه. یو خاطره دا و چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا اورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په ځن کدن کې به یاسین شریف په وایس په مابندې او یو وطني سندره لماغه د سندرغاړي نومیر سو. دا ما تر واوروي چې زه لیک تر لږه احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري.
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې خای نه پالي، حال دا چې څلوري زی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي، پردیس حواس مې غزل بول خدي، او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي، لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه، ګران پتري په دې کچکول شدي، او مړه په ښکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی ښکلي ټول شدي، سترګې لیما ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دې کهول شدي، او ریحان چاته وریادېږي پوری د چم په دښتو کې غاټول شدي.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته وایي.
مننه هیواد صاحب. د غړوندي ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي، او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباڼي او غړوندي که په دې هم لږ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړي
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډېر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډېر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی خوند راکوي داسې کلمې نو بس شعر لګېدلی دی هغه مې انتخاب کړی دی او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي غړومش به له ګلانو غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي یو رقم بل ګل دی دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند راکړی دی کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډېر خلک یې نه لیکي داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې قصیدې مثنوي ډېر تمایل نن سبا غزل ته دی ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی شاید ځینې ټولګې چاپ شوي وي زما تر نظره خو نه دي تېرې شوي خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزي که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزي مه چاپوه ځکه څلوریزي لوستونکي نه لري غزل لوستونکي لري غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزي کې او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالئ یا ټپیزې لیکئ د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلي دي نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو وبیږي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وایي په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یا زما شعره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزني کې ویښ په ټوپک شو مرګ لکه سیوری راسره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روي راته ولاړې قدم قدم یې راباندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچې راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک
ادب څلوریز غټول هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څو نو څلوریز کې بهترین فورم ده او دا هرڅه پکې راتلای شي ما کوشش کړای شي د طبیعت انزور مم پکې کې شلای د څومره پکې کامیاب یم یا به بریالی یم د ماشوم توپ ځینی خاطرې د ځینی رواجونه د دامن انزور کړی دي ځینی پیښې د دامن انزور کړی نو ما په څلوریز کوشش میکړای دا هرڅه ست پکې نمونی است
ریحان صاحب تاسو په شاعرۍ کې ځینی د پکتیکا اصطلاحات چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نه وي ویل کې دغه سي نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندې کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل سته او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته ووایئ
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځواني لزور مست حسینه چی رانه مات په نازونو کې مړون شي او دا پیمخي د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریج دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قایل به دی ور بند شي
شاعر او لیکوال مینا نظری وای په شیرونو کې می د خپل تجربه او رواني کیفیتونو انزور ولو ته توجه کوم مینا د کابل پانتون د ادبیاتو پانځای لوستي او د میرمن ادبی بهیر فعال غړې ده لای د شیرونو ټولګه نه د چاپ کړي د شاعری او لیکوالي په باره کې ورسره غږیدلایم پام مور تر اړم مینا نظری ستړي مسي
خیر اوسې عمر مو وخت چا
کور دی ودان چراغ لې او سمو پلان دی و مناله او ریدلې مې دي چې شیرونه لیکي او ښه شعرونه لیکي راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکې واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل شي
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب شعرونه لیکم دا چې ښه دي که ښه نه دي دا قضاوت دی اورېدونکو او تاسې دی ډېره زیاته مننه کوم دا چې ویاړ دی راوبخو په دې خپرونه کې له تاسې سره یم نو حتما به یو شعر درته واوروم یو غزل مې لیکلی د غواړم دا درته واوروم ځان نه مې لرې کړه ته داسې یو څه چل وکړه در پسې وبمرم تدبیر د دې اجل وکړه او ته خو له ژوند نه څه نا څه خبرې یې د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه او نه مروره یمه نه مرور دی هغه بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه او پوهیږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه
ډېر ښایسته په شعر و شاعري کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډېر نوي مسایل په شعر کې راڅرګند شو د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي
زه فکر فکر کوم د اوسنوی ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیر د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو هغه معنوي تصویرونو ته یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو هغه خپل حالت پکې راواخلو د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي دومره ساده خبرې دي په ډیر عادي لیدنه باندې په ډیر عادي حرکت په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو نو په کار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل دا ډېر مهمه ده په مجموع کې او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي.